نو دا ولنو دو سیزونو تعلق د بنده د خپل ځان سره دی، د ایمان او صالح عمل، او د هغې نه پس چې کوم دوه کارونه دي، وتواصو بالحق وتواصو بالصبر، د دې تعلق د نورو خلکو سره دی. یعنی په دې کې څه کول دي بندله چې نورو خلکو له د دین دعوت ورکړي، هغوی دین طرف ته را وبلي. دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی. وتواصو بالحق وتواصو بالصبر ته به څه وایو؟ یعنی خلکو له د نیکۍ حکم ورکول او د بدو کارونو نه منع کول، دا یې مطلب دی. دا داسې نه ده چې بنده صرف خپل ځان صحیح کړي، په خپله باندې الله الله کوي چې بس صرف خپل لمونځ روژه او زکات کوي چې بس دا پوره د زما لپاره. نه نه، تر هغه وخته پورې د نقصان نه نشي بچ کېدی چې تر څو پورې تاسو په خپله معاشره کې یا خپلو خلکو ته وتواصو بالحق وتواصو بالصبر نه وي کړی. نو دا کول ډېر ضروري دي. او تواصو څه ته وایي؟ دا د وصیت نه دی. او وصیت څوک کوي؟ چې کله بنده مري نو هغه وصیت کوي. نو په وصیت کې څه وي؟ شفقت وي، محبت وي، خیرخواهي وي. لکه بنده چې خپلو بچو ته وصیت کوي، ځکه چې د هغوی د خپلو بچو سره خیرخواهي وي کنه، او په هغې کې شفقت وي او محبت وي. نو دغه شان چې وتواصو بالحق او وتواصو بالصبر بنده کوي، نو هغه به څه کوي؟ انسان به د نورو سره خیرخواهي کوي، د نورو د پاره د محبت جذبه، د نورو د پاره د همدردۍ جذبه پکار ده. د چا د بې عزته کولو، ښکته کولو یا ذلیل کولو د پاره دا کار نه کیږي. او وتواصو بالحق څه شی دی؟ حق خبره خلکو ته رسول، حق خبره خلکو ته کول. حق څه ته وایي؟ چې څه رښتیا دي، رښتیا خبره کول، د حق خبرې تلقین کول. خلکو ته دا ویل چې د الله تعالی حقوق ادا کوه، د بندیانو حقوق ادا کوه، او په دې باندې خلک پوها کول. په خپله به هم کوي او نورو ته به هم وایي. خلک به داسې نه پرېږدي چې نه موږ په خلکو څه کوو، چې څه کوي نو کوي به. نو داسې نه ده، د نورو خلکو هم د اصلاح کوشش کول. داسې نه ده چې په خپله بنده کینی او نیکی کوي، بلکې نورو خلکو ته هم خلاره خیل. او تاسو ته به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه حدیث یاد وي چې الله تعالی د عذاب د فرشتې نه تپوس وکړو چې په فلانی قوم باندې عذاب راوله. نو فرشتې ورته وی چې یا الله، په هغې کې خو یو ډېر نیک بنده هم دی. نو الله تعالی وفرمایل چې عذاب ورکول د هغو د کور نه شروع کړه. او د هغې وجه سوه ځکه چې هغه په خپله ښه و، نیک عملی کوو، او د هغو څلور طرف ته د الله تعالی د حکمونو خلاف ورزي کېده، څلور طرف ته د الله تعالی حکمونه ماتېدل، لیکن د هغو په مخ باندې بالکل څه خفګان نه راتلو. د هغو په طبیعت باندې دا خبره بالکل بده نه لګېده چې الی دا دومره خرابې ولې خورېږي چې زه د دې د ښه کولو کوشش وکړم. یعنی په هغو باندې دا خبره بالکل هم بده نه لګېده. نو وتواصو بالحق وتواصو بالصبر، دا کار به مونږ څنګه کوو؟ خبره دا ده چې هر انسان ته یو ماحول میلاو شوی وي چې هلته د هغو خلک خبره مني، د هغو طاقت وي په لاس کې. یعنی تاسو به خپل ځان ته ګورئ چې کوم ځای ستاسو خبره او حکم منلی کېږي، کو هغه ستاسو کور وي، کو هغه ستاسو دفتر وي، او یا بله ستاسو سره داسې سوهده وي او ستاسو خبرې له هلته خلک ترجیح ورکوي. هلته تاسو خلکو ته خپله خبره کولی شئ، لکه د یو کور یو مشر وي، د هغو سره اختیار وي، خلک خبره مني. یو پلار دی، نو دا د هغو ذمهداري ده، دا د هغو فرض دي. کچرې هغو ته د نقصان نه بچ کېدل وي چې د چا هغه مشري کوي، د هغو ښځه دا بچي دي چې هغه خپل خاندان والا صحیح لارې ته د راوستلو کوشش وکړي، حکم ورکړي او د بد کار نه خلک بچ کړي. کو هغوی په غلطه روان وي، نو چې هغوی د غلطې لارې نه منع کړي. کو ښځه په غلطه لاره وي، نو هغه منع کړي. کو هغه په خپله ډېر هم نیک وي، کو هغه مانځګزار وي، پرهیزګار وي، لیکن کو هغه خپل کور والو ته تواصو بالحق و تواصو بالصبر نه کوي، نو په آخرت کې به د دې سړي نه تپوس کېږي چې ستا په مخ کې دا ګناهونه کېدل، تا ولې د دې د اصلاح کولو کوشش نه کوو، تا ولې نه منع کول، او د هغو په عملنامه کې به د دوی بدی هم لیکلی شي، ځکه چې هر څو د دو په وړاندې کېدل د دو سره قوت و، لیکن دو بیا هم هغه منه نه کړو او صرف دا خبره راټینګه کړي چې مونږ خو خپل مونځ او روژه کوو، نن سبا څوک د چا خبره مني؟ او یا دا چې دولت سره څوک څه کولی شي؟ که چېرې تاسو خپل ټول تدبیرونه د هغو په پوهه کولو باندې ختم کړل او بیا هم هغې کار ونه کړو، نو هغه جدا خبره ده. لیکن د یو مثال په ذریعه سوچ وکړئ، که په دنیا کې اور لګېدلی وي چېرته او ستاسو زوی هغه طرف ته ځي، نو ته داسې ویلی شي چې ما خو هغه پوهه کړی دی، ما خو هغو ته ویلي دي چې اور لګېدلی دی چې ځه، هغه په خپله روان دی هغه طرف ته، نو زه څه کولی شم؟ نو ولې تاسو به داسې وایئ؟ په داسې حالاتو کې به تاسو څه کوئ بیا؟ تاسو له خو به تر هغې پورې سکون نه راځي، تاسو به منډه وهئ چې زه دې د اور نه بچ کړم، چې تر څو پورې تاسو نه وي بچ کړی نو تاسو په قلاره نه شئ کېناستئ. نو چې د دنیا د اور په باره کې داسې سوچ کوئ، نو د آخرت د دومره غټ اور په باره کې تاسو داسې ویلی شئ چې زوی ته کله کله ووایئ چې ای بچیه ورشه مونځ وکړه. ښه، ته مونځ کوې؟ ښه، زه بس ټیک ده. او په آرام کېناستئ. چې چېرته په زړه کې دې راغله، نو ورته دې ووایه چې بچیه قرآن درسره وایه، مونږ له خو په کار ده چې آرام نه راځي، په کار ده چې زموږ خوبونه حرام شي، چې زما بچی اور ته روان دی او زه دې په آرام باندې کینم، چې زه څه کولی شم؟ نو داسې نه شو کولی. تاسو د لږ وخت لپاره د دنیا د اور په باره کې سوچ وکړئ، نو بیا تاسو سوچ وکړئ چې بس زه به صرف دومره کوشش کومه د اور نه بچ کولو دپاره، او که د دې نه ډېر، او په خپله به تاسو ته جواب میلاو شي. دغه شان که چېرې تاسو په یو محکمه کې یئ یا په یو اداره کې یئ، تاسو په یو پوزیشن باندې یئ، نو په هغه ځای کې چې څه هم غلط کارونه کېږي، نو دا ستاسو ذمهداري ده چې هلته تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوئ. پوه شوئ؟ تاسو داسې نه شئ کېناستئ، د بنده نه تپوس کېږي. د هغه ځای چې څوک صدر وي یا مشر وي، نو هغه به ستاسو نه تپوس کوي چې دا کار ستا د لاندې ولې وشو، رشوت ولې واغستی شو، یا کرپشن ولې وشو. هغه به تپوس کوي کنه؟ نو هم دغه شان به د مور نه تپوس کېږي، د هغې نه د هغې د کور په باره کې د خاوند تپوس به ترینه نه کېږي چې هغو څه کول او څه به یې نه کول. نو په هغو باندې د زور لګولو په ځای په بچو باندې زور ولګوئ. که ورته ووایئ نو مستحب، یعنی ښه خبره ده، لیکن ستاسو نه به پوښتنه نه کېږي د هغو په باره کې، د هغو تپوس به د هغو د مور نه کېږي، ستاسو نه به ستاسو د بچو په باره کې تپوس کېږي. نو مونږ په غلط ځای کې زور لګوو، نو ځکه مونږ له په خپل اولاد باندې ډېر نظر ساتل پکار دي. هغوی نه دي پرېښودل، که هغوی ډېر هم لوی شي، که هغوی لوی شي، نو زموږ سره به د هغوی د اور نه د بچ کېدو فکر نه وي. نو هم دا دی وتواصو بالحق، نورو ته تبلیغ کول، د الله تعالی احکامات نورو ته رسول، په هغې باندې د عمل کول، نصیحت کول. په بچو باندې زموږ زور چلیدی شي. الله تعالی مور له یو درجه ورکړی ده چې کوم ځای ستاسو زور چلیږي، نو هلته به څه کوئ؟ کوخه خبره کول وي، نو کولی شئ. حق خبره رسول، د حق تلقین کول، دا خو لازم دي. ها، خدای یو خبره ده، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله انسان یو خرابی وویني، نو هغه دی په لاس سره منه کړي. که په لاس یې نشي منه کولی، نو په ژبه باندې دي د ختمولو کوشش وکړي، او که په ژبه یې نشي کولی، نو په زړه کې دي بد وګڼي. او په زړه کې غلط کار ته بد کتل، دا د ټولو نه ښکته درجه ده د ایمان، یعنی کمزوري درجه ده. او که په زړه کې ورته هم بد نه ښکاري، نو د دې مطلب دی چې دا خو ایمان نشته. مونږ خپل چاپېره دومره خرابې وینو، لیکن په کار ده چې مونږ هغې ته بد ووایو، نو مونږ په هغې باندې د خلکو تعریف کوو چې نن خو ته ډېره ښه ښکارې، حالانکه په هغې کې د الله تعالی نافرمانی وي، ځان یې ښکلې کړی وي، او د غیر محرمه سړو په مخ کې ګرځي، او تاسو ورته وایئ چې دومره ښایسته ښکارې. نو ولې دا تاسو امر بالمعروف کوئ؟ دا تاسو د نیکۍ کار کوئ؟ تاسو خرابې ختموي کو خرابې زیاتوي؟ یا چا په غلطه طریقه باندې پیسې جوړ کړه او تاسو دا غو تعریفونه کوي، نو آیا تاسو امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي، او کو نهي عن المعروف کوي؟ تاسو هغه د معروف نه منه کوي، او کو امر بالمنکر کوي؟ نو مونږ په خپلو ژوندونو کې الټه کوو. خساره او نقصان دی د هغه کس لپاره چې څوک دا کارونه کوي، لیکن مونږ د هغې الټه کار شروع کړو. او په کوم ځای کې چې ستاسو چلیږي، نو هلته به ضرور امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوی، او د هغې نه علاوه هم که تاسو هر ځای یی، نو په خیرخواهۍ سره، د حکمت سره او همدردۍ سره، د محبت سره، نیت به مو دا نه وي چې زه خلکو ته خبرې واورم. نو دا خو وتواسو والا خبره نه شوه چې تاسو د خلکو په مخ کې د بل بې عزتي وکړئ چې زه خو ګوره حق خبره کومه. نو دا تواسو نه دی. لکه څنګه چې یو بیمار وي او د هغوی علاج کیږي، او په دې کې یو ډېر غټ مثال دی د حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما، چې هغوی یو بوډا سړی ولیدو. هغه بوډا کس کله ودو کوو، نو هغو په سمه طریقه نه کوو. نو دی ډېر په حکمت سره هغو ته چل وښیو، په خپله یې اودس کول شروع کړو چې هغه ترینه چل زده کړي. چې کوم ځای تاسو څوک په لاسونو سره منع کولی شئ، نو په لاس یې منع کوئ، او که لاس نشئ چلولی نو ژبه استعمالوئ، او که ژبه نشئ استعمالولی نو په زړو کې ورته بد وایئ. لیکن په دې دریو درجو کې پکار ده چې تاسو په یوه درجه کې ضرور یئ. او د لاس استعمالول مطلب دا نه دی چې تاسو پاسئ او د هغوی کور ته اور لګول شروع کړئ، یا د هغوی ګاډي سوځوئ، او یا ډنډې په لاس راواخلئ. دا د عام انسان کار نه دی، دا بیا د حکومت کار دی. لیکن د امن او امان سره تاسو تر څو پورې چې کار کولی شئ، داسې نه ده چې موږ زیاتې شروع کړو جنگ جګړې وهل ټکول یا سیزونه خرابول شروع کړو. نو دا خو بیا خرابې ختمول نه دي، دا خو بیا الټه فساد جوړول دي. او ځینې خلک دې ته وایي چې ګنې موږ ډېر ښه کار کوو او خرابې ختموو. او یاد وساتئ دا خبره چې دا صورت موږ ته د دې خبرې پیغام راکوي چې موږ خپل منځونه، روجې، حج، زکات ورکړو، نو موږ فارغ نشو کېناستی. د دې سره کار نشي ختمېدی چې تر څو پورې موږ دا دوه کارونه نه کوو. د آمنو و عملو الصالحات په باره کې خو بیا هم موږ ته پته ده چې دا څه دي. نو دا خبره ما په ډیټیل کې ونه کړه، یعنی دا خبره ما په تفصیل سره بیان نه کړه، لیکن دا دوه کارونه موږ نه کوو. او چې کله موږ وتواسو بالحق کوو، نو ظاهره ده د خلکو خبرې به هم اورېدل وي، مشکلات به هم راځي مخیله، او په هغې به صبر هم کول وي. نو ځکه یو بل ته د صبر تلقین کوي. او صبر په کومو کومو کارونو وي؟ د الله تعالی د احکاماتو په منلو باندې هم صبر کول وي. په دې باندې په استقامت سره اوسئ. د ګناه په پرېښودو باندې هم صبر کول وي چې ګناه پرېږدئ، نو اوس صبر کوئ. تاسو دا کار کولی شئ. که د الله تعالی سو حکم منل مشکل وي، نو په هغې باندې هم د صبر تلقین کوئ. که په چا کې بې صبري راشي، یعنی د الله تعالی سو حکم د ماتولو کوشش کوي، نو هغو ته وایئ چې صبر کوه. نو صبر په نورو کارونو کې هم وي، صرف په غم یا پریشانۍ کې صبر نه وي کول. د الله تعالی په لاره کې هم صبر کول وي. که صبر کوئ نو تلی شئ په دې لاره. د یو بل د راټینګولو کوشش کول وي. چې کوم ځای د دین په کار کې یوه خور وروستو پاتې شي، نو هغې ته وایئ چې د صبر سره ځه. نو صبر استقامت ته هم وایي. انسان دې بل ته د استقامت تلقین کوي چې په دې ښه کار باندې استقامت اختیار کړه، دا مه پرېږده. چې که هغه وروستو پاتې شي، نو هغه وروستو مه پرېږدئ، نه، د هغې لاس نیسئ، هغې له حوصله ورکوئ، هغې ته نصیحت کوئ چې نه، تو دا کار کولی شې، دا هیڅ ګران کار هم نه دی. نو په دې کې تبلیغ هم راغی، وتواسو بالحق تبلیغ ته هم وایي. نو دا کار به کول وي که چېرې تاسو د نقصان نه بچ کېدل غواړئ. الله تعالی دې موږ د دنیاوي او ابدي نقصان نه بچ ساتي، او د دې څلورو کارونو کولو توفیق دې موږ له الله تعالی راکړي. الله تعالی دې موږ له همتونه او حکمتونه هم راکړي چې د هغې په ذریعه موږ دا کار وکړی شو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن